احمد شیبریم دا سادی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا وریدون کې هر کله کوم تر هر سمخ کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل تیلر د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې خپل شمنې د میرمنو او انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړي. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulne sara pagada le Taliban paalu chi de tulo afanano bashari hakuno ta dranawi le para par khpalo jmano amal wukri aw tul lagidini mahdudiyatuna le rikri.
Kasam Taliban weili di chi de islami shariat pa chaukat ki de shozo anjuno hakuno ta dranawi kawi khuda bashari hakuno faalano Taliban de shozo anjuno de hakuno pa naqsawalo turan kridi di. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به هر میاشت له 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. د ډبلیو اف پی ویاند وحید الله امانی وایي چې د ملګرو ملتو دا اداره غواړي چې د را روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې د اوکراین څخه به 80,000 تنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتو ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان 20 میلیونه زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په څو ښارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سرلیک لاندې چې د هزارګانو وژل بند کړي پلان شوي دي. د کابل په لویدیس کې د کاج پر شوانیز مرکز له خونړۍ حمله وروسته د نړۍ په بیلابیلو ښارونو او همدارس په ټولنیزو شبکو د افغانانو اعتراضونه پیل شول. د اکتوبر په 1 د کاج پر شوانیز مرکز د برید پر مهال 350 کسانو وژل شول. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په بغیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه. خو د اروپای ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او غازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي پر سرچینو اعتکار راکم کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادو کې د تیلو او غازو د بیو په کنټرول بوختې، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او سجی راډو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنک ماموریت په تیر یو کال کې آیا اغیزمن وو؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونجونو هیلې در سره شریک وو چې تازه ښوونځیو ته داخله شوي.
له خلکو غوښتنه دا ده چې ښه مکتبونه جوړ کړي.
حساب مې زده کړی، کلمې مې زده کړې دي،
کتابچو شیانه تراوړي، بکسی او کتابونه.
د درسي ساعت پروګرام مو تر اتنیمو بجو وروسته دوم ټولګي جغرافیې ته ځانګړی شو.
هغه ولاړی او بچی څلورو خواو ته وچوي، د جهیل په نامه سره یادیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا 9 غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د پاکستان او چین په ګډون د درېو هیوادونو رای مخالفه وي او 15 نورو هیوادونو ممتنې رای وکارولې. د دې پریکړه لیک له مخې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې له بشري حقوقو او د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوالې شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړه لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یوه نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال 30 غړي لري چې له دې ډلې 9 هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنت د ماموریت د تمدید طرح رد کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریښودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همداراز د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د دې پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنت د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنت د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulani sarapagar le Taliban paalu che de tulo afanano bashari haquno ta dranawi le para par khpalo jmano amal wakri aw tul lagidali mahdudiyatuna le rekri.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوال ټولنې مهمه غوښتنه دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
پر افور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ښاغلي بنت د ماموریت اهمیت په څه کې دی.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنت هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکي چې کله طالبان په اګست 2021 کې کابل ته راغله او د دې سره تشویشونه ده د سولې چې گویا پا افغانستان کی بشری حقوقونو د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بالخصوص تر تهدید لاندې دي. نو دی ریچارډ بنت پر دې وټاکی چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت په دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه، بشری حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تریو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنت او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې دیک شک نسته چې یو تعداد پیشی مهمی پیشی شاید د دې ماموریت نه توانیدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغه باندې باسو کې، خو هغه سوال دا دی چې طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم هغومره وسیع او آزاد نسی کېدلی لکه څومره چې پخوای، مګر بیا هم په دې ستونزو سره دا زه فکر کوم بیا هم موثره و.
اعظمي صاحب، چین او پاکستان د ښاغلي بنټ د ماموریت د تمدید لپاره منفي رایه ورکړې. د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري، د دوی رایه افغانانو او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګری کړی دی او دغه دوه ملکونه بالخصوص چین او پاکستان د طالبانو سره ښه اړیکې لري، نو طالبان نه غواړي چې د ملل متحد داسې یو ځانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکړي او هغه ظلمونه چې د طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي. نو زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی دی چې دوی د طالبانو سره خپل انډیوالي ثابته کړي او د غرب سره یو نوی مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسې پر طالبانو باندې فشارونه راوړي.
مننه اعظمي صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تقریبا 9 هیوادونو چې د بنټ د ماموریت دوام ته رایه ورکړي، په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، څه فکر کوئ چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي؟
مدې کې څو پڅو ساته کې طالبان ملامت یو د دې چې د قوانین داسې نسته چې حقوق بشر دی درناوی وکړي او هغه دی وساتي. دوم دا دی چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي، اکثریت افراد مشرتابه سنیولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پورې هغه یو نه خودسرانه عمل کوي. د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانې راوړي چې هغه دی نور لژکیو په افغانستان کې کوم قومي لژکی دي د هغه حقوق دي یو نو محدود کی. جنگي افراد د دې په فکر باندې د انیسي هغه په مغزای کې سارای محکمې دي چې د طالبانو یعنی پکړه ساده کی افراد دي خپل د فیصله اخلي. نو زه فکر کوم د طالبانو د نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دي. نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کې متاسفانه.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت په نشتی راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د ګاز د لیش د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي. که څه هم د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې د رغونې د چارو د پیل دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو په اړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو د یوې برخې په توګه د هرات ښار د صنعتي پارک د ګاز د لګښتر هڅه چمتو شوې ده. د دې وزارت ویندوی مفتي عصمت الله برهان بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نورو مسلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي خبري روانې دي.
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په مشرتابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواد ته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د دې لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفې غونډې روانې دي.
شغلی برهان زیاته کړی چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډېر ژر په دې اړه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وشي په یولسمه د هرات سوداګرو او پانګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکي ګټه واخلي. د ټاپي نلیکه د لومړني پلان له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوې او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چارې څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویلي دي چې د دې پروژې عملي کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه له څه باندې دوو لسیزو راهیسې خبرې کیږي. د تیر نظام پر مهال چې طالبانو یې پر ضد وسله وال فعالیت کاوه، د دې پروژې د عملي کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو جمهوري نظام د امنیتي ستونزو له کبله تر پایه ونه توانېده چې دا ګرانه پروژه عملي کړي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د سپورت ډګر ته مخه کوو. له ولس کلنو د کم عمر افغان لوبغاړو د فوټبال لوبډلې منګولیا ته 5-0 ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه د آسیایي ملتونو جام د ولس کلنو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړۍ کې په ایچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون ویان فیروز مشروف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې نتیجه امیدوارونکې ده.
دا بریا په لومړي ګام کې زموږ لپاره ډیره امیدوارونکې ده، البته دې ته په پام سره چې له هر ګروپ څخه یوه لوبډله په مستقیم ډول غوره کیږي او موږ له یوې بریا سره د جدول په سر کې یو، ځکه چې زموږ د ګولونو شمیر د تاجکستان پرتله زیات دی.
د دې لوبو په لړۍ کې به د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه د اکشن بی پر له تاجکستان سره وي. افغانستان که په دې لوبه کې مساوي هم شي بیا به هم د جدول په سر کې پات شي. د فوټبال لړګره دا خبر هم لرو چې د فور بس مجلې راپور ورکړی چې د پاریس د سن جرمن د فوټبال لوبډلې مهاجم کیلیان امپای د نړۍ تر ټولو ګران بیه فوټبالر شوی دی. د راپور له مخې اټکل کیږي چې په 2022 او 2023 کلونو کې به د امپای پای 128 میلیونه ډالر وي او په دې توګه درویشت کلن امپای د لیونل میسی او کریستیانو رونالډو ریکارډ مات کړ. د فوربس مجلې د کلنی راپور په اساس د فوټبال په نړۍ کې د میسی ارزښت 160 میلیونه ډالر او د رونالډو 100 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د غزنی اندړو ولسوالي په سردی کلی کې هغه سلګونن جونې چې تاسو په شونځو کې شامل شوې دي څه وایي، څه احساس کوي؟ وړاندې په یو راپور کې جزئیات درسره شریکو. خو اوس یو پزړه پورې بله نړیواله مسله، تسلا کمپنی برېښنایی لارې جوړې کړې دي او ډېر ژر به بازار ته عرضه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تسلا اجرایي رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې د دغه شرکت د لارې یا کانتینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک ویب پاڼې د راپور له مخې د ټسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لارې لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې نندارې ته ایښودل شوې وه. هماغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېږي چې دا لارې به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د ټسلا لارې به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د ټسلا اجرایي رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لارې تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د ټسلا الکتریکي لارې په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی به لومړنی شرکت وي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی ټرک ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د غزنی اندړ ولسوالي په سردی کلی کې هغه سلګونن جونې چې تازه په شونځو کې شامل شي بیرې خوشاله دي. دوی وایي د دې لپاره چې زده کړو ته سم دوام ورکړي دایمي شونځي ورته جوړ شي. د دې نجونو په باور که څه هم د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په موخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست دې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي، او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي خلاص کړي. عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د نجونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه نجونې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو دي چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي، او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دوی اوس خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي بېخي بېخي زیات شوق باندې رالیږي سي. دوی راسي یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي څه شی وایي، څنګه دي کتابونه زده کړي که نه زده کړي. هغه بېرته بس دي یو وخت کوم دا پوښتنه زده کتابونه ورنه سي کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټول.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوې، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمفونه د موږ په کلي کې جوړ سوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال. د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په اینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو غوته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغېزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډېری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
د اندړو ولسوالۍ د ابتدایي ښوونځي نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوي. د اووم ټولګي د جغرافیې درس له ازادي راډیو تر اتمو بجو وروسته.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کندوز د علیاباد په ولسوالۍ کې د اوبو د زیرمه کولو وړه پروژه د سویډن په مرسته پلی کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پیستو او وینجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لورې پلې کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادۍ راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. به خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15000 لختي یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او اینجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره د اوبو یو لوی زیرمه او یوه ژوره د اوبو څا هم کیندل شوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کولو او تر څنګ د غره په لمن کې د پیستو او انجن نیالګیو کرلو په هدف پیل شوې ده. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه همچک پروژه
دلته د غره په لمن کې د انج او پیستې بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې پرې سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې د پیستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغې پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي نعمت الله ازادۍ راډیو ته وویل
کاندې بلچې په لاس کې د کار کوي له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څه ناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسې نن ګورو چې یو سپیره دشته ده خو په آینده 4-5 کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلک به د دې حاصل څخه بیا استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاري و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالي لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه عصمت الله افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې خبرې درسره کوم. دغه اوس کې د اوس په دا اوس وخت کې د طالبانو څخه مقصد موږ دا خواهش لرو چې په دا وطنونو کې جنګونه ډېر شوي دي، سمدستي جنګونه یا ارګړی جنګونه دي چې واورې په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی، په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی. موږ دوی څخه دا توکل لرو چې په وطنونو کې وټاکونه زیات کړي، مقصد په وطنونو کې ماموریت جوړ کړي، په وطن کې مقصد په ولسوالۍ کې ماموریتونه جوړ کړي، خاص په شهرونه یې ورته نیولې دي، په شهرو کې ورته ناست دي، هلته ښه امن راوستلی دي. مګر په وطن کې غلاوې کېږي، جنګونه کېږي، جنجالونه دي، هر دم دنګۍ چې واورې جنګ دی. و دا پلانکه یې په چاړه ولې دي، دا پلانکه یې په لرګي وهلی دي، خو سم د لاسه جنګونه دي. د پرونه یشتي په څلورو جنګو د زموږ په شاوخوا سوي دي.
زما دا پیغام دی وروره چې دغه مرستې راسي و دا وطنو ته هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي. دا مسکینان خوارانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کېږي. نو تاسې د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی. نو داسې خلکو ته باید ورکړل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تریخ نور د سیمې څخه خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې اسلامی امارات ولې زموږ د تریخ نور د خلکو سره مرسته نه کوي. وسلام.
زه مصطفی آغا د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ در سره په لین کېم. د طالبانو څخه غټ خوښ شروع را دغه چې د پمبه د نرخ نامه چیرې ځکه د پمبه باید د تاریخ بدیل وګرځي.
اشرف الله اشرف یارم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. د هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې باید په دغه یخ خوشبو ورځو کې باید خپل ماشومان له یخ څخه وساتي، ځکه چې اوس دخوا یخ ډېر دی، د شپې دخوا او د ورځې ګرمي ده. باید ماشومان په یو تعداد ځګي کې د شپې دخوا ویده وي، ځکه چې که داسې یخونه سي او کوچنی یم د باندې بدوي نو د زیاتو ناروغیو سره مخامخ کیږي، نو د هیوادوالو څخه غوښتنه چې باید خپل ماشومان توده وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې درسي ساعت لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی میشل تیلر د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې خپلې ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت له 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سوشارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې د اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سردیک لاندې چې د هزارګانو وژل بند کړي پلان شوی دی. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یوه غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بایو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلور خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګنالی زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
په درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار ویني چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام قایلي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلی یا سواحلی ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېیم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 100 بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ دغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهېږي چې چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزي وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کېږي او دا ناهیلي سبب کېږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوس مهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ضروري کیږي لدی ورا خو به هغه نجونی چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دی او له خیره په فارغې دودي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی تر ټولو د ناهیلۍ ټکی همدغه دوی دی چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي
زستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو د مخکې تلل د مخکې مې همداسې کښتیو کې غرق شول د مخکې مې همداسې خارج کمپونو کې پراته ول اوس په فکر کوم دا حالت مې لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي خپله مې تصمیم همدا شی داسې وي د وخت مې همدا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم هېڅکله نه ماتېږم
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي
موږ ناهیلي اوسو که هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هېڅ هدف نه لرو کار به نه کوو هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن اماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی دی بې خپله جوړوي کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلېږي که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې دی تغییر راولي ټولنه په خپله سمېږي موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کسې موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی داسې زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی حتی ځان نسم ساتلی نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه خوندي سوم بله خبره دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي نو د دې کار هدف څه ده که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي خو زه ورته وایم چې هغه خو نسې کولی دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو اوس دوی انګېزې منفي سوي دي یا یې له ځانه شک ختلی ده په ځان یې باور نشته که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري نو ټولنه یې جوړه کړې
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې ناهیلي او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس ورته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کم ارزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دی، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انوي، یعنی په تنهایی نه شو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبری ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول ده، چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ولولي، هر څه باید وګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان چنے مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان Oh, oh, oh. شد آمد او کیسا زمانا چی سر سری دا آخار کی روان قاتل خبر پی چی زندگی دا آخار کی روان.